چلون کې ته د موټر د شاوخوا تصویرونه شي او همداراس که شاوخوا ته په لنډه فاصله کې بل موټر یا کوم بل شی وي خبرداري ورکوي. د لکسس موټر کمپنۍ هیله لري چې د دغو کمرو په نصبولو به ترافیکي پیښې تر ډیره حده کمې شي. د ډیرو ترافیکي پیښو یو علت دا ګڼل کیږي چې په اوسنیو د اړخ کمرو کې کله چې بل موټر ستاسو موټر ته نږدې وي نو سم نه معلومیږي.
په دې سره په کابل کې د غرمې 12:30 سه یو ځل بیا له اجملان څخه د افغانستان او نړۍ د خبرونو مهم سرټکی اورو.
دا افغانستان دفاع وزارت وی په تیرو څلور ساعتونو کې د افغانستان په څو ولایتونو کې د تاروسی کومندوی او هوایی عملیاتو په ترڅ کې لږ تر لږه 25 وسلوال وژلي او وطن نورې ټپیان کړي دي. دا کونړ امنیتي چارواکي وایي نړیوالو ځواکونو تیره شپه د وټپور ولسوالۍ کې د داعش پر اهدافو برید کړی دی. دغلته یې د داعش د یو ځایي قومندان په شمول درې تنه وژلي او دوه تنه نورې له ځان سره بیولي دي. لا بادغیس ولایت څخه ریپورټونه وایي چې وسلوالو تیر شپه د هرات بادغیس تر منځ دربند سبزک سیمه کې د پولیسو پر دوو پوستو بریدونه کړي دي. د بادغیس والی عبدالغفور ملکزی ازادي رادیو ته ویل چې په دې بریدونو کې په سیمه کې د ریزرو کنډک قومندان عبدالحکیم مودودی د سلورو پولیس سرتیرو سره وژل شوی او اته تنه نور ټپیان شوي دي. له فرا ولایت څخه هم په ورکړل شو ریپورټونو کې ویل شوي چې وسلوالو طالبانو تیر شپه په بالا بلوک او پشترود ولسوالیو کې پر درې پوستو بریدونه کړي چې پکې لږ تر لږه 15 تنه افغان سرتیري وشل شوي. د روسیې او سویس ترمنځ ډیپلوماټیکې ناندرې زیاتې شوې. په وروستیو څو ورځو کې په سویس کې د جاسوسۍ د دوو مواردو له رسوایۍ وروسته د سویس بهرنیو چارو وزارت له روسیې غوښتي چې په سویس کې د خپل جاسوسي فعالیتونه سمدستي بند کړي. او د چین په جنوبي ولایت ګوانګجونګ کې د سمندري طوفان له رارسېدو مخکې چارواکو له څلور شلکو زیات خلک له سیمې څخه ایستلې دي.
له اجملان څخه مننه کوم چې د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی راوړل. دوستانو که تاسو غواړئ چې د دې خبرونو تفصیل هم واورئ د ازادي راډیو ویب سایټ ته ولاړ سئ، پته مو ده azadiradio.com یا azadiradio.org. او د خبرونې دوهمه برخه راورسېدل. د ژمنې سره سم د انتخاباتو په اړه یو ځانګړی پروګرام لرو چې دا پروګرام رحمت الله افغان چمتو کړی دی، په ګډه به یې واورو.
زما رایا زما حق د میزان د 28مې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه.
د افغانستان د ولسی جرګې د میزان د 28مې انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو زما رایه زما حق د دې اونۍ پروګرام ته مو زه رحمت الله افغان هرکلای کوم. د دې اونۍ پروګرام انتخاباتو ته د چمتووالي څرنګوالی، په انتخاباتي بهیر د ګوندونو انتقادونه، په ولایتونو کې د انتخاباتي کمیسیونونو د رئیسانو عدلون بدلون او بلابل نورو مواردو ته ځانګړی کړی. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار وای سیاسي احزاب به په ټول توان د تقلبي انتخاباتو په وړاندې ودرېږي. ښاغلی حکمتیار یوې خبري غونډې ته ویلي دي چې سیاسي ګوندونه له حکومت امتیاز نه بلکې یوازې دا غواړي چې د رای ورکولو په پروسه کې له بایومیټریک سیستم څخه استفاده وسي. نور جزئیات د محمد حدیث پردیس پر راپور کې
په داسې حال کې چې د ولسی جرګې د انتخاباتو ترسره کېدو ته 9 ورځې پاتې، خو سیاسي حزب خبرداري ورکوي چې هیڅوک نشي کولای تقلبي انتخابات ترسره کړي. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار وایي په حکومت کې ځینې کړۍ شته چې غواړي له سیاسي ګوندونو سره د تفاهم پر ځای د تقابل لار غوره کړي، خو په خبره ده د هیڅ په ګټه نه ده. ښاغلی حکمتیار د سه شنبه په ورځ کابل کې یوې خبري ناستې ته د خبرو پر مهال ادعا وکړه چې په میلیونونو سټیکر په جعلي تسکی رو نصب شوی چې دا پخپل په لاسی تخلوب تلاره ورول دی.
تعجب کوم چې کمیسیون وای یو جعلی سټیکر اندازه چاپ شو، او سټیکر جعل شوی نه ده، مگر پریمان له حساب وتل سټیکر په جعلی تذکرو لګو. خبره دلته ده او دا لکونه نه دی په میلیونونو.
د ښاغلي حکمتیار په خبره کې هم ولسمشر له سیاسي حزب سره منلی چې د رای ورکونې پروسه د بایومیټریک سیستم له لارې وشي، خو دوی باور نه دي. نو موړی وای ټول سیاسي حزب په خپل دریس کلک ولاړ دی او حکومت مجبور دی چې د خلکو ګوندونو غوښتنې ومني. که څه تر دې وړاندې سیاسي ګوندونو د بایومیټریک سیستم څخه د استفادې سربېره ځینې نور وړاندیزونه حکومت ته کړي وو، خو اوس ګلبدین حکمتیار وایي له نورو وړاندیزونو تیر دي، خو بایومیټریک سیستم څخه پرته انتخابات نه شي کېدای. ګلبدین حکمتیار پتیار د ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو د نه کولو لپاره هم په حکومت جدي انتقادونه وکړل. د دې ټولو سره سره د انتخابات خپلواک کمیسون د وخت کمښت په پام سره وایي چې په انتخاباتو کې د بایومیټریک سیستم استفاده هیڅ امکان نه لري. په ورته وخت کې پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه بیا اندېښنه ښیي چې که د حکومت او سیاسي ګوندونو ترمنځ لانجې همداسې روانې وي او دواړه خواوې تفاهم ته ونه رسیږي، د داسې انتخاباتو ترسره کیدل چې ټول منلي وي ممکن نه دي.
دا چې عام خلک په دې اړه څه نظر لري له دوی نه به واورو.
که د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو خپلواک کمیسیون باید خپلواکي پاتې شي تر څو خلک باور وکولی شي، ځکه که دا ډول لاسوهنې مداخلې وي د هغې خپلواکي له منځه وړل کېږي، خلکو باور په کمیسیونو له منځه ځي. هماغه دا چې خلک ټاکنو ته زړه نښه کوي، تر اوسه هم ډېری خلکو خپل تذکیرې سټیکر نه کړي، په دې خاطر چې تېرو ټاکنو 2013 ولسمشري ټاکنې خلک بې باور کړي دي، اوس هم په دې پروسو باندې څوک باور نه لري.
په ټوله کې کمیسیون مسؤول ده د شفاف او عادلانه تصری د انتخاباتو چې په افغانستان کې دا مسولیت د کمیسیون ده. کمیسیون د دې مسولیت د اجرا لپاره خاص قانون لري. د قانون پر رڼا کې که دوی صلاحیت د دې لري، باید دا تصمیم د دوی نهایي تصمیم.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره ځینې حساس مواد را رسیدلي او د نورو موادو په چمتو کولو چټک کار روان دی. په ورته وخت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ځینو ولایتونو رئیسان له یو ولایت نه بل ولایت ته تبدیل کړي. دا چې دغه اقدام به څومره شفافیت رامنځته کړي، ګوندونه اوس هم په خپله خبره کلک ولاړ دي چې انتخابات په بایومیټریک سیستم ترسره شي. د دې ټولو موضوعاتو د څرنګوالي په اړه مو بحث را بللی چې را سره په بحث کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال بیان نظام الدین حق پرست د انتخاباتو د څار بنسټ اجرایوي رئیس شاه محمود مل میلمانه دي. میلمنو ته ښه راغلاست وایم. لومړی پوښتنه له حق پرست صاحب نه پیلو، دا چې انتخاباتو ته کم وخت پاتې ده، د چمتووالي په اړه که اورېدونکو ته معلومات ورکړي، چمتووالي کوم ځای پورې رسېدلی ده، کوم مواد دي چې کمیشن ته رسېدلي دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. په لومړي قدم کې تاسو ته مل صاحب ته د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ډېره مننه چې موږ مو دعوت کړلو یو مهم بحث ته. لکه تاسو چې په جریان کې یاست، د ټاکنو خپلواک کمیسیون پر یولسم د حمل د انتخاباتو ورځ اعلان کړله او دغه څخه وروسته انتخاباتي تقسیم اوقات اعلان کړي، یعنی پلان اف ټایم اعلان کړي چې موږ په کوم اساس باندې باید 28 د میزان ته ورسیږو. چې خوشبختانه هغه مهم پړاوونه چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د آمادګۍ د پاره باید د 28 د میزان د پاره نیولی وای، هغه ونیول سو. زه څو جزئیات ته ځم. لومړی دا چې درې مهم پړاوونه د سپتینام ته ایسول، دوهم افتدایي او نهایي لیست د کاک نوماندانو اعلان سو، او د دې ترڅنګ بانک اطلاعاتي رامنځته سو چې تر اوسه پورې تر 1 میلیونه اضافه تر 1 میلیونه کسان موږ بانک اطلاعاتي ته داخل کړي دي، او د دې ترڅنګ په زرګونو کارمندان استخدام سول، د رسنیو کمیټه رامنځته سول، د عام آگاهي پروګرامونه تطبیق سول، او مهمي ناستې او جلسې د مختلفو اقشارو سره په 19 ډول
تر سره. پر سب کده ورستی معلومات اوریدونکو سره شریک، یعنی حساس مواد او موارد را رسیدلی دي، په دې اړه معلومات
ورکړئ. او حساس مواد مثلا هغه چې په لومړی ورځ باندې د یعنی په 28 د میزان هغه ته ډیر ضرورت وي چې هغه رنگ دی، همدارنګ کرتاسیه ده، درایدهی غورپی دی او درایدهی پانی دی، چې پانی به په نږدې ورځو کې د چاپ پروسه به تکمیل سي، په دوبی کې په چاپ رسي، ژغه به هوا ته راسي. او پاتې سو لومړنی مواد د ټاکنو خپلواک کمیسیون مرکزی دفتر ته رسیدلی دي. موږ به هم خپل لومړنی انتقالات اول د همجوار ولایتونو ته وکړو، دوهم به بیا لیر ولایتونو ته وکړو، چې په دې برخه کې د وزارت دفاع سره خبرې سوي دي. تیر ورځ هم موږ یو امنیتي جلسه په دې ارتباط درلودل چې دا مواد په ډیر سیف شکل باندې ټول ولایتي دفترونو ته ورسیږي، او همدارنګ نور ضروري او اساسي مواد هم د مختلفو هیوادونو سره په تماس کې چې هغه هم په نږدې ورځو کې را ورسیږي. چې 28 د میزان ته باید وایو چې آمادګي لرو چې ټاکنې په ټول هیواد کې ترسره کړو.
مل صاحب تاسو خدودی خبرې واوریدلې کدې چمتواله پاړه باندې تخپل نظر راکی او دغه مواد چې د مخ کې یادونه وکړه څومره حساس دي د دې خوندې ساتلو لپاره باید څه وسی
ته په مجموع کې د انتخاباتي مواد کله چې مراکز ته لګول کیږي اول خو ولایت ته لګي به مراکز ته د ساتنه د لیک او د باندې اصطلاحات نظارت او بیا نور محلات و مراکز ته د لیگل دا ډیر مهم او حساس پړاو دی انتخاباتو ځکه په دې کې د انتخاباتي موادو په خصوص تر ټولو مهم مواد دغه هغه ده د رای ورکولو اوراق دا ډیر مهم دی زه فکر کوم چې موږ په تیرو ټاکنو کې هم داسې راپورونه درلودل چې مواد به زهونه ورک شوي وو بیا مواد غوښتل شوي بیا مواد انتقالېدل یا بعضې مراکز ته مواد کم لیږل کېدل مثلا دوی معمولا د مراکزو په تعداد په اساس باندې مواد لیږي یو محل د رایدهي مشخص ده
د دې لپاره چې دا خوندي وساتل شي پخوا همدې ته تجربې موږ تاسې درلودلې چې ځینې مواد به حساس مواد به مخکې له دې نه چې توضیح سي ورسېږي ورکېدل به د دې لپاره چې خوندي وساتل شي څه کول پکار دي انتخابات خپلواک کمیسیون باید کوم تدابیر ولري
ها تخنیکي تدابیر خو طبعا دا چې دوی د مواد دیجین انتقالي د مواد مثال درم دا صندوق مثلا ډاکس و لیګل سفلانی ولایت البته مشاهدین ستاسو دوی چې کله مواد هلته لیګل کی کله چې بیا په ورس د مواد خلاصیږي او یا لیګل کی دوی باید مشاهدین باید راوغتل سی وویني چې صندوق چې په دې کې یادي اوراق او رایور کول اوراق دي یا رنگ ده تا قلف ده خلاص ده لاس خونه ده وحل سوی آیا غشمیره ده قلف دلته وحل سوی په انتخابات کمیسیون که اما غشمیره ده کنه این دست یو نوع مشاهده چې وی د هم کومک کوي سی شفافیت کې او تر اندازې کولی سی هغه مخونی ولس
د خبر سم مخ کې مل سبیا د ونه وکړوي حساس مواد انتخابات ډیر مهم موارد جوړوي د دې لپاره چې دغه خوندي وساتل سي د انتخابات خپلواک کمیسیون ست تدابیر نیولې دي هم درنګ په خوې وستون زموږ موجوده و چې د رنگ مسله و یعنی ځینې وخت په رنگ تقلبي و یعنی لګوت نه بته د دې ځل لپاره د دې ستونزې د هواري لپاره څه اقدامات لا اسلاندې نیول سوي
بل شک چې ډېر مهمه او اساسي موضوع ده ډېر مهم سوال دی د موادو یو فزیکی امنیت دی چې تر هر مرکز پورې فزیکی امنیت باید وساتل سي او د مواد ورسول سي دوهم اساسي موضوع د دې لپاره چې د دې څخه سوء استفاده ونه سي او د افرادو او اشخاصو لاس ته ونه لويشي د دې موادو د سیستم سیف دی یا کوډیک سیستم دی چې موږ د ټاکون خپلواک کمیسیون کې د دې لپاره یو سیستم لرو چې د دوی سره لمبرونه سفتي
مواد دلته ته هيڅ دی که خارج کې ته هيڅ دی
اکثریت مواد د ضروری هغه خارجي وادونو کې
ستونزه پسته که ویعنی افغانستان که تاسی داریگی چی دو ووزی رسوا بسی او که افغانستان که دومره ظرفیت نسته چی داغ مواد تحییه که
سو دلائل لری وزد در رنگو مثال تاسی در کم یو خمور داسی با ظرفیت کمپنی او چانگی نلرو چی آغا پا های کوالیتی رنگ جور کی چی آغا بیا د منځولار نسی د څوروس په جریان کې بل د ساتنی خبره ده د امنیت خبره ده چې کله په خارجي هیوادونو کې دا تهیه کیږي جوړیږي او افغانستان ته راوړل کیږي دلته زموږ سره مستقیم په مرکزی دفتر کې امی فزیکی امنیت خوندي وي او هم به دوی په سیستماتیک ډول د سیستم په لحاظ د کوډیک سیستم په لحاظ باندې زموږ سره سیفي اما که په هیواد کې بیا موږ مجبور او مکلف یو چې هغه کمپنی او هغه ځایونو کې چې دا جوړیږي هلته موږ امنیتي تدابیر ورته ونیسو چې یو څه ستونزمن کار دی بل زموږ په هیواد کې لکه تاسو چې په جریان کې یاست د دغه هیواد وګړي یو بدبختانه باید ووایو چې هغه ظرفیت چې دغه اساس موادو ته باید وجود ولري په هیواد کې داخل وجود نه لري نو ځکه موږ د مجبوریت پر اساس باندې په خارجي هیوادونو کې اساسي مواد د هغه ځای څخه واردوو
مل سب تاسو خود څارون کې بنسټ په توګه باندې دغه حساس مواد پر اړولو یا په چمتووالي کې تاسو مشوره سوي ده کنه او دغه درنګ موضوع کراته وای چې په خوستون زوا اې د انتخابات خپلواک کمیسیون به وسو ته نه کې درنګ ستون زته د دغه بحال کې
د اوراق په ارتباط په تیر ټاکنو کې هم دا مسله مطرح شوه ولې موږ د سعودي مهمه ملي پروسه اړوند ضرورتونه چې هغه اساس مواد یا اوراق دي یا نور شیان دي، ولې ما باید په داخل د هیواد کې دا هغه نه کړو؟ او په دې باندې بحث مو اوس مثلا ډېر چاپي او رسنیز کارخانې یا وړې کمپنۍ ګانې دلته شته چې کولی شي دا مواد تهیه کړي. په دې باندې په تېرو ټاکنو کې بحثونه مدني ټولنې سره سوی او تاکید په دې وو چې دا باید داخل کې مهیا شي. بیا دوی مسله یو ده چې په داخل کې سمه ده چې موږ کولی شو دا تامین کړو، ولې د ده تضمین څوک نه شي ورکولی چې دغه کمپنۍ یا دغه شبکه په داخل کې دا مواد چاپي یا پرنټي، دا بیا نشر نه شي، تقلبي ونه وځي. اول خو لوړ کیفیت وای نهسته،
کیفیت چې په افغانستان کې دوی غواړي تاسو لیدلی دسته غټ غټ مطبعې جوړې شوې،
زه فکر کوم
ورباندې
پانګونه شوې ده، خو اعتبار نهسته په داخل کې. دوی داسې ویلي عادله خطر دوی موږ بهر نه دا واردو چې هغوی داخلني دي او داسې هېواد نه داخله را واردو چې لري ارتباط ورسره مثلا په اسانۍ څوک ونیسي کولی چې ونیسي هلته نور چاپ کې را وړي، طبعا لوړ کیفیت باندې مطبعې کې دا مواد چاپ سي، نو هغه بیا معلومیږي چې که بل څوک غواړي په هېواد کې بل ګاونډي هېواد کې هغه مواد تولید کړي یا چاپي کړي را ولېږي. په دې خاطر دوی ویلي چې موږ بهر نه داسې هېوادونه را وړو چې اعتبار پرې ولرو. مسله د رنگ راغله، موږ په تیرو بحثو کې ویلې په تیرو ټاکنو کې دغه مهمه ستونزه هم کېدای شي دغه رنگ په وسیله حل شي، دا څو وارې رای ورکول د افرادو، خصوصا څو وارې رای ورکول د ماشومانو رای ورکول، او دا کولای شي په رنگ حل شي. په تیرو ټاکنو کې تاکید پدې سو رنگ باید اصل وي. دوی چې معمولا رنگ اخیستی او پروسه شکل ویلې چې دا رنگ چلی سات لپاره نیسي، هغه نمونه رنگ چې ټولو هغه استفاده وکړه او یاد فیم امتحان
کړو، هغه سره په وخت سره موضوع حساسه ده، دغه موضوع حل شوی ده لکه د مل صاحب څه دونه وکړه.
پر دې ډیر تاکید و سو چې رنگ باید کاپی نسی او داسې مواد پیدا نسی چې دا رنگ د منځه یوسي، نو په دې خاطر باندې د یو بهرني هیواد څخه رنگ وارد شوی دی، نن هم د ټیسټ ورځ ده چې دا ټیسټ کیږي دا رنگ. زه فکر کوم چې په دې رنگ کې به زرین غوندی مواد کار شوی، کوچنی اټومونه
زری غوندی
او په دې کې به بیا د لایټ په ذریعہ باندې به دا معلومیږي. او د دوی موږ چې معلومات لرو چې تر لسو ورځو پورې امکان نشته چې دا رنگ د یو چا د ګوتې څخه پاک شي.
د هیواد نوم خو نه صحیح ښکاري، د مواد د اساس مواد
تر اوسه پورې معلوم نه دی. دا
ستون زده ده، بخنه غوړم زه غوړم شوی زفه کوم ستون زده ده چې په تیر ټاکنو کې مغه رنگ چې امتحان سو یا ټول هغه استفاده وکړه، واقعا هغه رنگ هم چلیر صاف چپکوي نو سپیچ شي، اما کله چې په نور د رای ورکولو ورسره عین رنگ په ټولو مراکزو کې نه توزی، ډیری سیمو کې
کېدای شي توزی سوی خو نه بدل سوی
وي. ګوته به سپاکوله فقط دو ساعت بعد یا یو ساعت بعد یا په تینول باندې به پېټول،
یعنی اساس مواد ښه نه وساتل سوی،
ممکن ښه نه وساتل سوی، ممکن تبدیل سوی، ممکن کمپنۍ زاد رنگ په دوی خرڅ کړی دی امتحان د ورځې لپاره به ښه رنگ راوړی او پس به بدل رنگ راوړی، خو نه پوهېږم هر نوه وضعیت چې. زه فکر کوم کمیسیون په دې ارتباط باندې ډېره جدي توجه وکړي چې رنگ تبدیل نه شي او دا رنگ چې ټول راغی هر کارتن باید خلاص شي او یو قطعه وویستل شي او امتحان شي، دا به تضمین وي.
پرسه بیا بلې مسلې ته، د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په ولایتونو کې یو شمېر د ولایتي دفترو رئیسان تبدیل کړي دي، نوي رئیسان راوستل دي. که په دې اړه معلومات ورکړي، د کومو معیارو په اساس باندې دغه رئیسان ټاکل شوي دي، کوم معیارونه په پام کې نیول شوي دي؟
څلور دېرش ولایتونو کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ولایتي مسؤلین درلودل چې د رئیس صاحب جمهور په حکم باندې دوی راغلي وه، اما پر دوی ډیر وخت تیر شوی و په وظایفو کې، د ارزیابۍ پروسه یې هم سرته نه ورسېدلې د اکثریتو. بیا د ټاکنو خپلواک کمیسیون وغوښتل چې د اصلاحاتي ادارې د ادارې په ملتیا او کومک باندې دغه ټول رئیسان یا ولایتي مسؤلین د ارزیابۍ کې او د آزاد رقابت د لارې دا پروسه تکمیله کی. بدبخته نه باید وای چې اتوشتم د میزان ډیر نږدې و، ټاکنو خپلواک کمیسیون په دې ونه توانېد، ځکه دا پروسه هم یو څه اوږده ده چې د دې څخه یې پلاس شرط لیست کیږي، بیا د ازموینه اخیستل کیږي، بیا د دې ارزونه کیږي، تر هغه وروسته رئیس جمهور ته ځي، د هغه حکم اخیستل کیږي، یعنی د اصلاحاتي ادارې له لخوا د پروسیجر سخت کیدی او وخت گیر وو، وخت ډیر نه وی. نو په دغه خاطر باندې د ټاکنو خپلواک میسون د وسنی ولایتي مسولین څخه استفاده وکړله، مثبته استفاده د ټاکنو خپلواک میسون په برخه کې. هغه دا چې دوی یو ولایت څخه بل ولایت ته توظیف کړله. د مثال په ډول یو شخص چې په زابل کې ولایتي مسول وو او تذکره یې د زابل وه، د زابل باشنده وو، هغه د زابل شخص مو شمالي ولایت ته ورکوي، د شمالي ولایت شخص مو جنوبي ولایت ته ورکوي.
د ټاکل کېدلو هغه پروسه چې وه هغه نه بشپړه سوې. مل صاحب، که دلته راسو چې پخواني انتخابات درغلي سره مله وو، ملت په نیواکې درلودلې، همدغه رئیسان چې وو دوی اوس تبدیلو تغییرو تبدیل کړي دي. ایا تضمین شته چې همدا رئیسان ملکه پخوا داسې درغلي بیا ونه کړي؟ څومره دا د انتخاباتو شفافیت تر پوښتنې لاندې راولي؟
نه، رئیسان خو تبدیل شوي دي. مخکې درته ویلي چې
رئیسانو د همدای رئیسانو په وخت کې درغلیو تور په همدې کمیسیونونو باندې، ولایتي کمیسیونونو البته، نو دوی بیره وخت له ځینې بل ځای ته بدل کړل. ممکن بیا درغلی ته لاره هواره چې بیا دوی درغلی وکړي؟
بدون له شکه چې په دې پروسه کې به موږ داسې وضعیت وړاندوینه کوو چې هغه کې به درغلی وي. درغلی د فرد په کچه، درغلی مثلا د یو انتخاباتي حوزې د مسؤول په کچه، درغلی د یو د رای ورکولو د محل یا د مرکز د مسؤول په کچه، او درغلی کېدی سي که دواړه کچه اوسي، د کمیسیون په سطح مو اوسي. مونته زه فکر کوم په مجموع کې د درغلی مخنیوي لپاره یو فاکتور نه ده موجود، او څو عوامل موجود دي. که عادي درغلی وي چې د محل په سطح یا د مرکز په سطح، حتی د یو انتخاباتي حوزې یا دوه انتخاباتي حوزې په کچه، دا غونډه تشویش وړ نه ده، او دا ټوله دنیا کې معمول ده، خصوصا زموږ هیواد کې خو باید بیخي معمول دي. مسله دا ده چې په ټاکنو کې که یو رئیس یا دوه رئیس نسی کوي چې دومره غټه کچه باندې درغلی وکړي، تر هغو چې د دوی درغلی د حمایت لپاره د انتخاباتو کمیسیون یا د شکایتو کمیسیون یا د حکومت یا نورو برخو نه حمایت ونیسي، یو فرد په هیڅ وجه په پروسه کې
مطلب به ما رئیسان دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو رئیس له ولایت نه راخستی بل ریاست ولایت له بل ولایت نه راخستی بل ولایت، دغه رئیسانو چې دوی په وخت کې پخوا په همدغه کمیسیون باندې د درغلی تور پورې وو، یعنی دوی وس بیا هم ممکن دغه رئیسان درغلی ته لاره هواره کړي؟ دا څومره شفافیت تر پوښتنې لاندې راولي د رئیسان؟
خو مسله قانوني ده، رسیده اتهام رسمي نسو، تعقیب نسو، حکم د محکمه صادر نسو، شکایت کمیسیون په چا رسمنه هغه نه کوله. کمیسیون ویل چې موږ د 200 افرادو نمونه تور لیست کې شامل کسي، بیا بادي کمیسیون کې داخل نسی. اما بیا ګمارنه ولاو کې د ولایت په کچوي د تیرو مسئولینو بیا ټاکنه، زه فکر کوم دا د وسنی کمشنرو راتک سوال لاندې راولي. بیا نو کېدای شي پخوانی کمشنران هم خپل ځای پاتې وای.
خبره سپتیر ورځ د حکمتیار صاحب خبره تاسو واورېدل، دوی ول د تقلبي انتخابات په وړاندې باید ټینګ دریږي.
ټاکنو خپلواک کمیسیون هم د ټاکنو کیفیت دقت کوي، او هم سرعت، ځکه وخت ممکن دی. او دغه برخه د دوی د خبرو دا د ټول افغانانو غوښتنه ده، دا د ټاکنو خپلواک کمیسیون غوښتنه
ده. مخکې مخکې خبرداري ورکړی وای درغلی کیږي، درغلی خبرداري ورکړی، تاسو تضمین کړئ چې ژمنه کړئ چې درغلی بنه کیږي.
یو څه چې موږ باید ووایو او په دې تیرا باید وکړو چې موږ درې مهمې مرحلې د ثبت نام د هیواد په سطح تکمیل کړې، په دې کې کمی او کاستي وه، په دې کې کېدای سي داسې کارمندان و چې هغه خیانت د ملي پروسې سره کړی، کېدای سي داسې کسان و چې هغه دغه ملي پروسې ته صدمه رسولي، کتابونه یې د خلکو لاس ته ورکړي، په پیسو یې خرڅ کړي، خو هغه تر برسي لاندې دي. اما سیاسي احزاب که غواړي چې شفافیت رامنځته کړي، اصلاحات په ټاکنو کې رامنځته کړي، دوی ډېرې لارې لري. اوس دوی د بایومتریک موضوع مطرح کوي، چې بایومتریک پیلن د ټاکنو خپلواک کمیسیون کافی اندازه باندې وخت په لاس کې نه لري چې د بایومتریک د پاره خاصه بودیجه ځانګړي کړي. بشری نیرو چې هغه روزل سوی په دې برخه کې هغه ژر تر ژره تکمیل کړي، او د دې ترڅنګ په ټولو مراکزو کې دامه آگاهي پروګرامونه تکمیل کړي چې د بایومتریک سیستم
مل سب د انتخاباتو د څار لپاره د ګوندونو یا د مدني ټولنو د څار بنسټونو نظرات څومره مهم ده؟
خو طبعا زه فکر کوم په مجموع کې دغه د مدني ټولنو چې په انتخاباتو برخه کې نظارت کوي، تر ټولو مهمه غمنده چې د وظیفه د حمایت د انتخاباتو، ولې حمایت د خلکو په نفع، نه حمایت د حکومت په ګټه. دا اصلي ماهیت د مدني ټولنې ده. مدني ټولنه داسې نقشو لوبوي چې انتخاباتو باندې که نقد کوي یا پیشنهاد کوي، دا باید په مجموع کې د ټولو خلکو په نفع وي، نه د حکومت په ګټه او نه د یو سیاسي جریان په ګټه. په دې لحاظ موږ په موقع باندې خپل نقد کوو او رسنیو سره شریکو، راپورونه دوی ته لیږو، خو فکر کوم په مجموع کې کمیسیون او حکومت هغه زیاتره خپل تصامیم نیسي نسبت د مدني ټولنو پیشنهاداتو. خاص
حق پرست صاحب، د سټیکرونو او د تذکیرو د ثبت سیستم شروع شوی ده معلوماتي بانک ته، تر اوسه پورې وروستي معلومات څه دي؟ څومره میلیونه کې همدا تذکرې او سټیکرونه داخل شوي دي او څومره تقلبي دي؟
شاوخوا تر 1 میلیون اضافه ثبت نام کوونکي چې دوی ځانونه ثبت کړي چې د دې په خاطر چې رایې استعمال کړي موږ سیستم ته داخل کړي دي. تر 88,000 پورې تذکرې تشخیص شوي چې دا تکراری دي، د هویت پاڼې او پر هغه باندې استیکر نصب شوی. خو د ټاکنو خپلواک کمیسون لومړی دغه پروسه تکمیل کوي. پر دې پروسې باندې درې مهمې مرحلې تطبیق کوي. لومړۍ مرحله د تکرار د تصحیح دا برخه ده، یعنی د دوی نمونه، د پلار نوم، د نیکه نوم، ادرس، دا ټول تصحیح کیږي که چیرې کارمندانو غلطي کړي. دوهمه مهمه مرحله د هویت د تثبیت مرحله ده. موږ به دغه ټول دغه 9 میلیونه د هویت پاڼې به د سفتي حوالې نفوس د ادارې سره مقایسوي.
وخت کم نه ده، هلته تقریبا شاوخوا 40-30 ورځې پاتې دي، وخت کم نه ده، ټول به دا کار وسي.
زه فکر کوم د سفتي حوالې نفوس ادارې په دې برخه کې خپل ټول د هویت پاڼې دوی توضیح کړي دي، سیستم ته داخل کړي دي. که چیرې دغه دوه سیستمونه سره مقایسوي برنامه تکمیل کړي، وخت ډېر د لاسه نه ورکوو، ځکه چې کله چې ټکنالوژي په ورس کې موږ زرګونو د هویت پاڼې تثبیت کولای شو.
مل صاحب، که دا بحث راټول کړو په عموم کې خبرې خو تاسې واورېدلې، تاسې راضي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له کړنو نه؟ شفاف انتخابات به ولري، په خپل وخت به انتخابات ژمنه یې کړې ده چې د میزان 28 ده ترسره وکړي.
خو رضایت خو په مجموع کې موږ دغه بهین له شروع نه تر اوسه نه لرو، ځکه ډېر ځنډنه سو، ډېر تاخیر راغی او بې موجبه بې دلیل مداخله وسو، د هر خوانه ممانعت ایجاد سو. اته د کمیسیون خپل کړنو باندې موږ ډېر راضي نه یو. ولې؟ یو هغه رضایت ده چې موږ ایډیال رضایت وغواړو، او هغه به د سي چې یو خیالي هغه یو د اوسني وضعیت د وطن په حکومت کې، د حکومت نه بهر امنیتي نور ستونزې په دې وسیلې باندې. نو طبعا کمیسیون هم دغه دولت او دغه ټولنې یوه برخه ده، نو که په عموم کې داسې یو بې نظمي او یا نه سم مدیریت سیاسي موجود وي، دا طبعا په کمیسیون هم تاثیر کوي. اما راغلو دې ته چې اوس دغه برنامه پروګرام شروع سو، په موقع باندې مدني ټولنو سیاسي ګوندونو هغه سې زغار دغه خپل جیک نه که څه وکولی سي مؤثره تاثیر وکړي د کمیسیون او د حکومت په کړنو، یا سم اقداماتو کې، یا په تاخیر کې، یا بل وکړي. په اوس وخت کې چې دغه نه مزل موږ ووه د شپږ میاسل په موده کې موږ کولی سول چې ټول اصلاحات پلي کړو، اما دا راغی 3.5 کلو ته. اوس راغلو دې مرحلې ته چې درې ورکولو ثبت ختم سو، کاندیدان نهایي لیست نشریږي، اوراق چاپیږي، مواد اساس راغلل. زه فکر کوم په دې وخت کې به بهترین لاره دا وي چې حکومت او نور اړخونه د انتخابات که کاندیدان دي که سیاسي مشران دي، داسې یو اجماع وکړي چې د پروسې نه اوسه د اقل حمایت وسي، د ټول هیواد د ګټې په خاطر، او د هغه شک و ګمان او هغه نارضایتي چې سیاسي ګوندونو سره موجود ده هغه تر اندازې رفع کړي او د پروسې نه حمایت وسي، ولاړ سو پر مخ.
حق پرست صاحب، که د وروستۍ پښتنو په توګه باندې دغه بحث را جمع کړو، د تاسې ژمنې څه دي؟ په خپل وخت به ترسره کوئ؟ شفاف به ترسره کوئ؟
د تخنیکي او مدیریتي اړخ څخه د ټاکنو خپلواک کمیسیون کامله نمادګي لري چې پاتې وشتن د میزان ټاکنې په ټول هیواد کې ترسره کړي. دا چې د هیواد سیاسي اوضاع کمی خواته ځي، خدای دې نه کړي چې څنګه سیاسي بحران رامنځته کیږي، هغه نورې خبرې دي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون قوي اراده لري چې په ټول هیواد کې ټاکنې ترسره کړي، او په دې کې تاسو پوه یاست چې د ملت ذهنم پر دې جوړ دی چې ټاکنې باید پر 28 د میزان ترسره شي. موږ کامله نمادګي لرو. هیله مو دا ده چې ټول اړخونه په دې برخه کې زموږ سره همکاري وکړي.
له درنو مېلمنو نه مننه کوم چې په بحث کې راسره ګډون وکړل. درنو اوریدونکو، تر بیا ښه چارې.
زما رایا، زما حق، د میزان د 28مې د انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه.